د امریکا غږ د ځانګړو مرکو قدرمن لیدونکو السلام علیکم، زه احسان الله یوزم. تاسو هم خبر یاست چې په دې وروستیو کې د طالبانو امر بالمعروف وزارت ویلي دي چې دوی به هغه پریکړه پلي کوي چې لمخې به په تلویزیونونو کې یا نور انځورونو کې ژوندۍ شیان نه ښودل کیږي. په دې پریکړې سره سم په ځینو ولایتونو کې لکه تخار او خوست او داسې نور ولایتونو کې د ملي تلویزیون خبرونه بندې شوې دي او داسې ګنګوسي دي چې ګواکې دا په ټول افغانستان کې تطبیقیږي. د همدغو اندېښنو په اړه او دغو د خبريالانو د وضعیت او د رسنیو وضعیت په اړه لنی کمرغه ما سره د خبريانو د ملاتړ سازمان بنسټي خدونکو او مشر ښاغلی حامد عبیدی په سکایپ سره ملمه ده. عبیدی صاحب سلام علیکم، ستړي مشي. عبیدی صاحب، دا روسي کې داسې ګنګوسي خبرې شوې دي چې ورو ورو د ملا حبیب الله خنزاده هغه فرمان چې امر بالمعروف ته پکې سپارښتنه کړې دي چې د هغه په یو برخه کې دا ویل شوی چې تصویري رسنې باید بند شي، یا په تصویري رسنې کې باید د ژوندیو شیانو، انسانانو او حیواناتو انځورونه ونه خودل شي. ستاسو موندنې په دې اړه څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته او تاسو کتونکو ته. لبدا من غد دغه فرمان د صادرېدو وروسته د امر بالمعروف ادارې په متواتر ډول د رسنیو له مسؤلینو سره جلسې درلودې. په دغه جلساتو کې په شفافي ډول په مرکز او ولایت کې ټول د رسنیو مسؤلینو غوښتل شوي او د دوی څخه داسې ویل شوي چې سپارښتنه ورته شوي، حتی ورته ویل شوي چې تاسو به دغه قانون پلي کوئ او موږ دغه قانون په تدریجي ډول تاسو باندې عملي کوو. او فکر کوم هغه تدریجي کلمه چې کارولې او دوی عملا موږ تاسو ګورو چې دغه پروسه په تدریجي ډول شروع کړ. په دوه ولایتونو کې عملاً د تلویزیونونو په خبرونو باندې بندیز لګیدلی دی، او ویل کیږي چې د ملي تلویزیون خبرونې به وځنډیږي. زه فکر کوم چې دوی هغه د خپل رهبر په فرمان باندې ولاړ دي او هڅه کوي چې دغه فرمان یا هغه قانون چې د امر بالمعروف قانون دی هغه سل په سله پلي کړي. که څه هم په قانون کې ځینې استثناءات ویل شوي، یو خوشبینی دا و چې د رسنیو فعالیت په استثناءاتو کې راځي، او د امر بالمعروف د ادارې ځینو چارواکو رسنیو ته ویلي وو چې د تاسو فعالیتونه به دغه استثناءاتو کې راځي، لکه د پاسپورت عکس یا د تذکرې عکس، دغه هغه موارد چې قانون کې بیاد یادونه شوي. خو د رسنیو د فعالیت په هکله هېڅ څه نه دي ویل شوي، خو داسې ګنګوسې وي چې دوی به لږ انعطاف پذیري کوي او دا به مني چې مثلا رسنیو فعالیتونه به دغه استثناءاتو کې راځي. خو اوس لیدل کیږي چې د رسنیو فعالیتونو ته دوی استثناء نه قایلېږي. دلیل یې دا دی چې زه فکر کوم تر کوم ځایه پورې چې موږ وینو د دوی ترمنځ هغه غټو سیاسي مسایلو کې هم چې د دوی رهبرانو ترمنځ ستون زشته، لیدل کیږي چې د رسنیو د فعالیتونو او د په خاص ډول د تلویزیونونو د فعالیت د دوام په اکله هم د دوی ترمنځ ستون زشته. ملا حبیب الله یو شی وایي او د طالبانو د ادارې ځینې نور چارواکي بیا
زما دي کی تر زما. خو اول باید دغه کار وکړو چې دغه دوه درې ولایتونو کې چې د ملي تلویزیون خبرونه بندې شوې دي، ایا تاسو خبر یاستئ دا پر اختیا د امر بالمعروف د دغه فرمان پر اساس باندې باندې شوی دي که نورې تخنیکی ستونزې دي؟
د امر بالمعروف د فرمان پر اساس باندې شوی یو ستونزه دا ده چې د طالبانو برخورد د رسنیو سره په بیلو ولایتو کې توپیر لري. یعنی برخوردونه یو ډول نه دي، په کابل کې یو ډول چلند کوي، په خوست کې بل ډول چلند کوي، په مشرقي کې بل ډول چلند کوي، او په ځینو نورو ولایتونو کې بل ډول. یعنی دغه چلندونه یو شان نه دي. مثلا د ښځو د آواز باندې بندیز کنه، دا د قندار نه شروع شو، بیا مثلا سویلي ولایتونو ته، بیا په کابل کې دا بندیز نه و، مثلا په بدخشان کې دا بندیز نه و، یا مثلا په پروان کې دا بندیز نه و. خب په ځینو ولایاتو کې دا بندیز لګول شوی و. په ځینو ولایاتو کې د دوی د اطلاعاتو کلتور یا سر ډیر واک لري او مستقیم پریکړې کوي چې دا مثلا د قانون یا مثلا د اصول او د پرنسپ خلاف عمل دی. یا په ځینو ولایتونو کې بیا برعکس د امر بالمعروف اداره ډیره واکمنه اداره ده یا د استخباراتو اداره ډیره واکمنه اداره ده. دوی په مستقیم ډول د رسنیو په فعالیتونو کې مداخله کوي او پریکړه کوي، تصمیم نیسي، خپل د ولایت په کچه یو رئیس تصمیم نیسي، پریکړه کوي. یعنی دغه توپیرونه یو ډول نه دي، بېخي د دوی هغه توپیرونه د رسنیو په وړاندې سره توپیر لري، د یو ولایت نه تر بل ولایت پورې اته صلاحیتونه سره توپیر لري. او ځینو ولایتو کې چې مثلا سردریس کس دغه برخې ته راشي، هغه بیا ډېر سخت محدودیتونه رسنیو باندې وضع کوي. ځینې ولایتو کې چې بیا میانراو کسان راځي، هغوی بیا میانراو برخورد کوي. یعنی دغه برخوردونه د یو ولایت نه تر بل ولایت پورې توپیر لري.
د نړۍ په هر ځای کې چې از د باوري مواسقو او اړخیزو خبرونو د ترلاسه کولو څخه یو کلیک لري، از VOA پلس د سیاسي پیښو څخه نیولې تر ریښتینو او مستندو روایتونو پورې تازه خبرونه او هر اړخیز رپورټونه، علمي او معلوماتي مطالعه په پښتو او دري او په لسګونو نورو ژبو، دا ټول هر چیرته او هر وخت یوازې د VOA پلس په اپلیکیشن کې د لاسرسي وړ دي.
دیش دقیقې د افغانستان او دنیا په حقله د ونې په مهمو پیښو او رپورټونو زغلنده نظر هر جمعه د شپې د یو لسو بجو نه تر یو لس نیمو بجو پورې د امریکا غږ آشنا تلویزیون نه تاسو د خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ د لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
او به دې ستاسو مخکیم لګې اشاره ورته وکول، دغه برخوردونه چې په هر ولایت کې په هر سیمه کې د رسنې سره متفاوت دي، د ریخه پرڅ کې ده، د دې ریخه په د طالبانو د واکمنۍ او یا د ډلو ترمنز په اختلاف کې ده کنه، دا هغه د علماو یا مثلا دوی چې ورته کومه سبای شرعي ورکوي په هغه کې اختلاف ده چې داسې برخوردونه کوي.
از د فکر کوم دوه موضوع دی. یو خو اگر د ډلو یادونه تاسو وکړه چې دوی په ډلو ویشل شي، ځنې مثلا ډېر افراطي برخورد کوي لکه خپل دوه رهبر، او ځنې بیا لکه مناسب چلند کوي در رسنیو سره، حداقل ډېر فشارونه ډېر فشار نه راوړي رسنیو باندې، او ان تر دې چې په ځینو ولایتو کې بیا کسان دوه سره منظم جلسات لري. خو دوته ویل کېږي چې تاسو به خپلې خپرونې کوئ، خو دغه یو دوه درې څلور پنځه موارد به په پام کې نیسئ. نو یوازې هغه سری کرښې ورته وایي، نور د دوی د نشراتو سره ډېر کار نه لري. خو په ځینو ولایتونو کې بیا ډېر سردریز برخورد کوي. یو هم هغه د ډلو ویشل دي چې دوی په څو ډلو ویشل شوي دي، او یو هم زه فکر کوم د دوی ایدیولوژي مسله ده. طالبان هغه په خپل ایدیولوژي او په خپل باور باندې ولاړ دي، او دا ډېره طبیعي ده چې یو څوک به ډېر په افراطي ډول یو فرمان تطبیق کوي، یو څوک بل نرم هغه فرمان تطبیق کوي. خو په مجموع کې زه فکر کوم که دا فرمان په نرم ډول تطبیق کیږي، یوازې دا فرمان نه، هر فرمان چې د رسنیو د فعالیتونو په برخه کې په تیرو درو کلونو کې صادر شوی دی، که دا نرم وي، که سردریز ډول تطبیق شي، په مجموع کې هدف هم هغه د دوی هغه مشخص ایدولوژي ده او د دوی هغه مشخص باور دی، اما خپل باور
ځمندیا او مخبل ایدولوژي لپاره کار کوي. ستاسو موندنی څه ښایي؟ او باید چې تاسو د رسنیو بغیر د طالبانو نه د رسنیو مسولینو سره په اړیکه کې، د خبرګانو سره په اړیکه کې، بغیر د دوه درې ولایتونو نه په نورو ولایتونو کې، آیا رسنیو ته د خبرونو د بندولو ویل شوی دي، یا داسې ورته ویل شوی چې تاسو خبرونه جوړوي خو پکې ژوندۍ سر شان مخې؟
دا مسله ډېر تر اوسه ډېره مبهمه ده. په تیرو دوو میاشتو کې د امر بالمعروف ادارې چارو مسؤلینو په بیلابیلو ولایتو کې د رسنیو مسؤلونو سره جلسات درلودل. په جلساتو کې په همدې مسایلو بحث شوی چې دا قانون به عملي کوو او دا قانون باید عملي شي او په تدریجي ډول به عملي کوو. بیا د رسنیو مسؤلینو دوی څخه پوښتنه کړې چې کچېره دغه قانون عملي شو خو د تلویزیونی خبرونو د بندیدو په معنا نه ده، ځکه چې په تلویزیون کې کچېره تصویر نه وي خو د تلویزیون هغه ځواک تصویر دی. نو کله چې تاسو د تلویزیون نه تصویر ایسته کوئ تلویزیون بیا معنا نه لري. بیا دوی ډېر ګونګ ځواب ورکړی، تر اوسه د دوی ځواب ګونګ دی. دوی ویلي چې موږ ځینې استثناءات لرو، موږ په دې عقله تر اوسه نهایي پرېکړه نه ده کړې، تاسو به خپل کار ته دوام ورکوئ خو موږ قانون په تدریجي ډول عملي کوو. یعنی دوی خپل هم نه پوهېږي، ځکه چې دوی ترمنځ ما مخکې یادونه وکړه چې د دوی ترمنځ هم اختلافات شته. مثلا دغه اختلافات د دوی ځینې مسؤلین وایي چې دا بند شي، ځینې مسؤلین بیا مخالفت کوي چې د تلویزیونونو فعالیت باید ادامه پیدا کړي. او تلویزیونونه هم هغه استثناءاتو کې راشي چې موږ ما مخکې تاسو یادونه وکړه. نو دغه اختلاف تر اوسه شته، نو ځکه دوی په ځینو ولایتونو کې دغه بندیز لګولی چې وګوري د خلکو غبرګون به څه وي. او دوی خپل منځي اختلافات شته، په هغې پکله باید خبرې وکړي چې یو هوکړې ته ورسیږي چې یا نشرات د ادامه پیدا کړي یا د نشرات متوقف شي. خو زه هیله لرم چې تلویزیونونو خبرونې هیله مند یو چې تلویزیونونو خبرونې هغه استثناءاتو کې راشي او دغه د رسنیو په خاص ډول د تلویزیونونو خبرونې بند نه شي.
مخکې له دې چې وبدي سر زه د دې مرکې هغه دویمې برخې ته راشم، یو پوښتنه په همدې مورد کې بلم کوم، بیا دویمې برخې ته اوبیدی سب که چرته تلویزیونونه بند شي او تصویری رسنه هغه رقم چې دوی وایي چې ژوندۍ سره پکې نه خوده لکېږي، دا په افغانستان کې د رسنه لپاره په کوم قیمت تمام شي؟ څونه به دا ګران وي ورته؟
اول مسله دا چې د انساني کرامت له اړخه که وګورو دا خو توهین دی، سپکاوی دی، انسانیت ته سپکاوی دی کنه. نو په کوم دلیل دوی د انسان تصویر په رسنیو کې بندوي؟ یعنی د رسنیو فعالیت د تصویر سره وصل شوی دی. یعنی که چېرې تاسو رادیوی خبرونه مثال ورکه یاد آنلاین یاد مثلا رسپانو یاد تلویزیونونو، دا ټول سره مستقیم ډول ارتباط لري. یعنی که تاسو په تلویزیون کې تصویر د تلویزیون نه ایسته کوي، نو تلویزیون هغه ځواکمنتیا له منځه ځي او تلویزیون بل تصویر معنا نه ورکوي. رادیو خبرونه تاسو ګورئ چې نن ملټی میډیا رپورټنګ دی کنه، یعنی موږ باید تصویر هم ولرو. مثلا تاسو ټول هغه رادیو خبرونه وګورئ، دوی حتما سوشل میډیا کې خبرونه لري، دوی صفحات لري، خبرونه لري، ملټی میډیا رپورټنګ جوړوي، تصویر هم لري، آواز هم لري. یعنی یوازې غږ په رادیو کې، پخوا مثلا چې ډېر رادیوګانې په ډیالوګ ډول نشرات درلود یا انالوګ ډول بخې نشرات درلود، هغه وخت کې یوازې غږ و کنه. اوس خو یوویشتمه پیړۍ ده او ټولې رسنۍ ډیجیټل خپرونې لري. یعنی ناممکنه ده چې تاسو تصویر باندې بندیز ولګوئ. یعنی د نړۍ په هیڅ هیواد چې د تصویر باندې بندیز نه دی لګول شوی کنه، شاید افغانستان او لومړنی هیواد وي چې په ځینو ولایتو کې دا بندیز ولګول شو. که چیرې دغه پریکړه عملي شي، اول خو دا چې انساني کرامت ته سپکاوی دی، ځکه چې د انسان د تصویر نه خپرېدل یا د دې مخنیوی بالکل دا انساني کرامت ته سپکاوی دی. دویم دا چې په یوویشتمه پیړۍ کې د رسنیو فعالیتونه بې له تصویره امکان نه لري. تلویزیون خو بې له شکه د تلویزیون ځواک تصویر دی، چاپي رسنۍ بې له تصویره معنا نه ورکوي، ځکه چې تصویر ده چې مفهوم رسوي د متن تر څنګ کنه. او یوازې رادیو پاتې کېږي. رادیو فعالیتونه هم چې تاسو وګورئ، اوس مثلا یوویشتمه پیړۍ کې ملټی میډیا رپورټنګ دی کنه، ټول رادیو خپرونې حتما په سوشل میډیا کې دوی اکاونټونه لري او د غږ تر څنګ دوی تصویر هم خپروي، ویډیو هم خپروي. یعنی دا ناممکنه ده چې په یوویشتمه پیړۍ کې دغه بندیز ولګېږي. او درېیمه خبره دا چې په نړۍ کې شاید افغانستان یو وزنې هیواد وي چې دغه بندیز لګولای او دا د ټولو قوانینو نړیوال قوانینو نړیوال کنوینسیونونو د ژورنالیزم اصول او د ژورنالیزم اخلاقی کوډونو خلاف عمل دی.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو.
دیش دقیقې د افغانستان او دنیا په هکله د ونی په مهمو پیښو او رپورټونو زغلند نظر هر جمعه د شپې د یو لسو بجو نه تر یو لسنیمو بجو پورې د امریکا غږ آشنا تلویزیون نه تاسو د خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ د لارې په ژوندۍ بڼه لیدلې او اوریدلې هم شئ.
روسیه مثلا تاسو ته خیمه موضوع ته اشاره وکولا طالبان دا توانایی لري چې دا شی بند کړي دي د تاسو چې د انټرنیټ نړۍ او خدلا یا د ټولنیزو رسنیو نړۍ او خدلا څومره به عملی وي بغیر د دینه چې ګوتو په شمار تصویری رسنې چې په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي دغه نه بغیر و دوی څومره نور د تصویر بندول شي.
زه فکر کوم چې یو شته په اړه کې دا نشونه ده چې د رسنیو ټول فعالیتونه ودرېږي او که چېرې طالبانو محاسبه دا وي چې په دې ډول دوی کولی شي ټولې رسنۍ کنټرول کړي، که څه هم د افغانستان دننه دوی ټولې رسنۍ کنټرول کړي دي او هغه سری کرښې چې طالبانو رسنیو ته ورکړي او رسنۍ مجبورې دي هغه عملي کړي. یوازې پاتې کېږي د پتابیت کې کومې رسنۍ چې فعالیت کوي، لکه تاسو رسنۍ چې د افغانستان څخه بهر فعالیت کوي یا تاسو رسنۍ ته ورته نورې رسنۍ او کومې رسنۍ چې نوي فعال شوي په تیرو دریو کلونو کې، دا خو د دوی اواز خو طالبان نشي کولای خاموش کړي. نو زه فکر کوم چې د افغانستان ولس اوس په افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک موبایل ته لاسرسی لري، انټرنیټ ته لاسرسی لري، که هر څومره بندیز ولګېږي بیا هم د افغانستان ولس ویښ شوی په تیرو شلو کلونو کې. یا ویلی شم چې د افغانستان ژورنالیزم سیستم تر اوسه هم ژوندی دی، ځکه چې په تیرو شلو کلونو کې داسې یو سیستم رامنځته شو چې په زرګونه خبریالان، مسلکي خبریالان وروزل شول او هغه بهر او دننه اوس فعالیت کوي او دا ټول یو سیستم ته فعالیت کوي چې هغه د افغانستان ژورنالیزم سیستم دی، که هغه تبعید کوي که هغه د افغانستان دننه وي. نو دغه اړیکه دوی پرې کولی نشي، امکان یې نشته، ځکه چې ویشتمه پیړۍ ده او انټرنیټ اثر دی، د ټکنالوژۍ اثر دی. که چیرې دوی په یو برخه کې بندیز ولګوي بله برخه تاوي کېږي. که دوی په افغانستان دننه هر څومره بندیزونه زیات کړي په تبعید کې چې کومې رسنۍ دي یا د افغانستان څخه بهر چې کومې رسنۍ دي، دوی به خپل فعالیتونه ته وده ورکوي، د دوی فعالیتونه به زیاتېږي او د افغانستان ولس به د دوی سره همکاري کوي او د افغانستان ولس غږ به د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسیږي. او آخري جمله مې دا ده چې موږ او تاسو وایو چې د ټکنالوژۍ له برکته نړۍ په کلي تبدیل شوی که نه، او اوس موږ او تاسو په یو کلي کې ژوند کوو او هېڅ امکان نه لري چې په یو کلي کې تاسو یو کس باندې محدودیت وضع کوي او د کلي نور خلک ترې خبر نشي.
او باید تاسو ویلي چې یو سیستم رامنځته شوی په تیرو شلو کلونو کې په زرګونو خبریالان وروزل شول. د دغه تلویزیونونو باندې د بندیز تر څنګ د خبریالانو خوندیتوب څومره لوی اندېښنه ده ستاسو لپاره؟
د خبريالانو د خوندیتوب مسله خو په تیرو سبان شلو کلونو کې دا لپاره مرغه افغانستان داسې یو هیواد و چې د خبريالانو ژوند پکې ډېر خوندي نه و. په جمهوریت دوره کې په ډېرو ولایتو کې په ولسوالیو کې جنګ روان و او د خبريالانو ژوند خطر کې و او هر ورځ تاسو پېښې لیدلې او کله چې طالبان واک ته رسیدلی دغه اندېښنې لا زیاتې شوې ځکه چې دوی برخورد د رسنیو سره او د خبریالانو سره غیر مسلکي او ډېر افراطي برخورد دی. افراطي برخورد په دې معنی چې دوی کله چې یو خبریال ګوري چې د دوی هغه اصول یا د دوی خو ځان ته هغه سری کرف لري او هغه موارد که چېرې یو خبریال په پام کې ونیسي یا په ساده ژبه ووایم که چېرې یو رسنۍ یا یو خبریال د دوی په نفع تبلیغات وکړي چې متاسفانه ځینې موږ تاسو همکاران شته چې دوی ته تبلیغات کوي افغانستان دننه نو هغو ته دوی قهرمان خطاب کوي او هغه خبریالان چې بیا حقایق وایي د حقایقو په اساس برخورد کوي او د ژورنالیزم اصولو ته ژمن دي او د ژورنالیزم د اصولو په اساس برخورد کوي بیا هغو ته د جاسوس کلمه د مثلا له بعده مرغه ډېر بد کلمات ورته کاروي او رابطه یې د خبریالانو سره ښه نه ده او له بعده مرغه دوی نیول کېږي شکنجه کېږي او ورڅخه تعهد اخیستل کېږي چې دوی به د اوسني نظام باندې نیوکه نه کوي که نیوکه یې وکړه نو د دوی ژوند د دوی فامیل ژوند به ګواښ سره له خطر سره مخامخ وي. له بعده مرغه د خبریالانو په مجموع کې جمع بندي کو د خبریالانو ژوند په افغانستان کې خوندي نه دی او نه یوازې منګل د زه فکر کوم چې کوم سازمانونه یا نړیوال سازمانونه چې له افغانستان څخه بهر د فریډم آف سپیچ یا د بیان ازادۍ په برخه کې کار کوي یا کوم رسنۍ چې یا کوم نهادونه چې د افغانستان لپاره کار کوي ټول اندېښمن دي د دغه وضعیت څخه.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوی د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
اوبیدی صاحب اوس مهال د طالبانو په بند کې خبر اعلان شته تاسو معلومات څه دي څوک سره بنديان دي؟
یو شمیر خبر اعلان شته خو دقیق شمیر دوی د رسنۍ سره او د هغه ملاتړو ادارو سره چې په دغه برخه کار کوي مشارکوي.
تاسو چې د خبر اعلان او د ملاتړ سازمان مشر یاستي د خبر اعلان چې طالبانو له خوا نیول کیږي او یو 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 وخت پوری هغه سره بندیان وي خبر اعلان څه وایي؟ دوی ته څه وایي؟ هلته څه خبرې دي په زندان کې؟ څه مسله ده چې بیا د یو وخت لنډ وخت نه وروسته هغوی خوشې شي؟ د دوی تجربې څه وایي؟
دا که دوه برخو کې تقسیم کړو، اول دا چې کوم خبر اعلان چې نیول کیږي او افغانستان کې دي هغوی له بده مرغه خبرې نشي کولای، یعنی کوم خبر اعلان چې په تیرو دریو کلونو کې نیول شوي دي موږ همکارانو ډېر هڅه کړې چې ورسره خبرې وکړي، دوی ډارې خبرې نه کوي او وایي چې کومه خبره نه وه موږ لاړو خبرې مو وکړې بېرته خوشي کړو. کوم خبر اعلان چې بیا بهر ته راغلي اروپا ته یا نورو کاناډا یا امریکا ته دوی خپل تجارب چې شریکوي له بعده مرغه دو سره ډېر بد چلند شوی په زندان کې، دوی ګواښل شوي دي، د دوی څخه ژمنلیک اخیستل شوی دی او دوی ته ویل شوي دي چې تاسو نشه کولای د اوسنی نظام پر ضد څه خبره کړی او ان تر دې چې تاسو اجازه نه لرئ چې بهر کې کوم خبر اعلان دی یا رسنۍ دی دا وسره اړیکه ونیسه او اطلاعات ورسره شریک کړي. یعنی دوی سره ډیر بد چلند شوی خو د غوښونو له امله د افغانستان دننه چې دوی پاتې کیږي نشي کولای دغه اطلاعات شریک.
وخت را سره کمیږي عبیدی صاحب را بشم دغه ستاسو د خبریانو د ملاتړ سازمان ته. تاسو کله کله خبر پاڼې خبروي د خبر اعلان چې نیول کیږي یا پر رسنیو باندې چې کوم وضعیت په افغانستان کې راځي په دې اړه تاسو وخت نا وخت خپل اعتراض کوئ، تر دې ور اخوا تاسو څه کړی دي؟ تاسو دغه د ملاتړ یا دغه سازمان کړنی اوس یوازې په بهر کې د خبر اعلان لپاره مختص دي کنه په افغانستان کې هم فعال استه؟
منګ اصلي هدف هغه ژورنالیزم سیستم دی، چې هغه ژورنالیزم سیستم کچېرې بیا راشو هغه تقسیم کو، بیا کومې رسنۍ چې بهر کې کار کوي یا کوم رسنۍ چې دننه کار کوي، دا ټول دغه ژورنالیزم د سیستم یا ویلی شو چې د افغانستان ژورنالیزم سیستم جوړوي. نو موږ هغه سیستم ته کار کوو که خبریال افغانستان درنه هم کار کوي، بهر کار کوي یا په ګاونډیو هیوادونو کې کار کوي، ټول هغه د افغانستان ژورنالیزم سیستم ته کار کوي او موږ د ټولو سره کار کوو. افغانستان درنه هم کار کوو، هغه تاسو خبر پاڼو یادونه وکړه چې هغه موارد موږ مستند کوو، د نړیوالو سازمانونو سره شریکوو او ټول نړیوال سازمانونو ته د افغانستان د وضعیت په هکله پوره او کره معلومات ورکول کیږي او سره شریکي. دا منګه غا د کارونو یو برخه ده، تر څنګ منګه کوم رسنۍ چې نوی په تبیت کې جوړ شي یو برخه یو د فعالیتونو یو برخه مو ځنګړې ده چې دوه څخه ملاتړ وکړو، په ګډه سره کار وکړو او دغه بدیل چې مثلا افغانستان کې ورسته بلې وضعیت خرابېږي او فشارونه زیاتېږي، فکر کوم دغه بدیل شو استبدی رسنۍ دي، دا باید قوي شي، دوسخه باید ملاتړ وشي، په ګډه باید سره کار وکړو. دا موږ او تاسو د ټولو مسؤلیت دی. یو اړخ کورونه مو دا دي چې دوه سره په ګډه سره کار کوو چې دغه سیستم نورم ځواکمن شي او قوي شي. په مجموع کې اصلي هدف د افغانستان د ژورنالیزم د سیستم څخه ملاتړ او د افغانستان د بیان د ازادۍ څخه ملاتړ دی چې په دې برخه کې موږ فعالیت کوو او هیله مو ده چې هر یو هر خبریال که هغه په افغانستان دننه فعالیت کوي که افغانستان بهر فعالیت کوي، د دې احساس ولري چې سیستم د ټولو باندې حق لري او ټول به په ګډه سره کار کوو او دغه سیستم به ژوندی ساتو.
وبې دې سره فرصته کې لګوندې وخت لرم، تر یوې دقیقې کم وخت لرم، کچېرې کوم خاص پیغام لري د رسنیو کارکونکو ته یا نورو چارواکو ته ستاسو پیغام مخلوق یاد امرکه هم د ځای ختمو.
ام ایمه پیغام یو ځخه خبر اعلان ته دی. زه فکر کوم چې په دغه وضعیت کې چې ورسته بلې محدودیت د رسنیو باندې او د خبر اعلانو باندې په افغانستان کې زیاتېږي، موږ اتحاد او موږ یووالی یوازنۍ لار ده چې په ګډه سره کار وکړو او د ژورنالیزم سیستم ژوندی وساتو او د افغانستان د ولس غږ ژوندی وساتو او پوره او کره معلومات د نړیوالو بنسټونو سره چې په دغه برخه کې کار کوي شریکو.
ډیر زیاته مننه حامد عبیدی د خبرګانو د ملاتړ سازمان بنسټي ښودونکي او مشر، ډیر زیاته مننه چې وخت مو راکړ او زموږ سره دې ځانګړې مرکې ته حاضر شول.
تاسو نن ډیره مننه.
قدر منیدونکو دا واز مونږ د دیونه ځانګړې مرکه تر بلې مرکې پورې ما ایصال رضوی ته اجازه راکې، تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
Thank you. مهمو خبرونو سټکی اوري. د افغانستان او چین ترمن تجارتي اړیکې. د افغانستان او چین ترمن د باروړونکو اورګاډي د تګ راتګ د بیا پیلېدو خبر ورکړل شوی. اقتصاد پوهان وی دا به د افغانستان او چین ترمن د سوداګرۍ لپاره مستقیمه لارې. د امریکا د ټولټاکنو په اړه د اروپایي سیاستوالو اندېښنه. ډیر شمیر اروپایان په دې باور دي چې د ناتو ائتلاف څخه نیولې تر اوکراین جګړې، اقتصادي اړیکې او د دیموکراسۍ په ګډون د اروپا ډیر څه د امریکا د ټولټاکنو پورې تړلې دي. او د امریکا د ټاکنو په اړه د افغان امریکایانو نظر. ځینې افغان امریکایان د امریکا او افغانستان د اړیکو په غزه کې د جګړې او د کډوالۍ د پالیسۍ په اړه اندېښمن دي.
سلامونه ستړي مشي. نن یکشن بیده د اقرب یا لړم د میاشت دی لسمه او د نومبر درې منیټه. تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیونی خبرونه ګورئ او په پیل کې به د افغانستان او چین په سوداګریزو اړیکو راپور واورئ. د افغانستان او چین ترمنځ د باروړونکو اورګاډي تګ راتګ بیا پیل شوی دی. د اورګاډي دا پټلۍ چې د 2014 میلادي کال په لومړیو کې راغول شوی و، د افغانستان د حیرتان بندر د ازبکستان او قزاقستان له لارې د چین نانټونګ ولایت سره نښلي. اقتصاد پوهان وی دا به د افغانستان او چین ترمنځ د سوداګرۍ لپاره یو مستقیمه لارې.
دا د چین د جیانګ سو ولایت له نانټونګ ښار څخه د افغانستان حیرتان ښار ته روان اورګاډی دی. د اورګاډی دغه لار چې د 2014 کال په لومړیو کې رغول شوی و، د یو لوی ځنډ وروسته بیا پرانستل شوه.
د چین او افغانستان ترمنځ د باروړونکو اورګاډي تګ راتګ د دې خودنه کوي چې چین ښه ګاونډیتوب او ملګرتیا ته چمتو ده او غواړي چې افغانستان سره د سولې او بیا رغونې په برخه کې مرسته وکړي.
تمه دا ده چې د چین او افغانستان ترمنځ د اورګاډي پټلۍ به د افغانستان سربیره د منځنۍ آسیا هیوادونه هم د چین ګڼو سوداګریزو خارونو سره ونخلوي.
د چین او افغانستان مستقیم باروړونکو اورګاډي به د چین جیانګسو، ژیجیانګ، فیجیان او ګوانګډونګ په ګډون به د ختیز او سویل ولایتونو ترمنځ د سوداګریز توکي لیږدوي چې د کار سره به په دې سیمه کې د تصدیو لپاره نوې لوجستیکی اسانتیاوي برابر شي.
په چین کې د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان سفارت وایي چې په دغه اورګاډي کې به په برېښنایي وسایلو، رختونو او نورو توکو بار 50 کانټینرونه ولګول شي چې په شلو ورځو کې به له نانګتونګ ښار څخه د حیرتان بندر ته ورسیږي.
موږ لکه څنګه چې د چین ولسی جمهوریت د ناتونونګ ښار د اورګاډي په وسیله د بهرنۍ نړۍ لپاره د اقتصادي دروازې په توګه ارزښمن بولو، همدارنګه د واخان دالیز هم د چین هیواد له افغانستان سره په خورا اسانه او ارزانه توګه نښلولای شي. موږ هیله لرو چې یو ورځ همداسې مراسم د واخان دهلیز د پرانستلو لپاره هم ونیسو.
ځینې کارپوهان سره لدی چې د افغانستان او چین ترمنځ د اورګاډي د تګ راتګ لپاره خوشبینه دي، خو د چین اقتصادي نتونو په اړه اندېښمن دي.
اصلي هدف د افغانان دا دی چې د شیرخان بندر د قندوز ولایت تاجکستان ته او د تاجکستان مستقیم ازبکستان ته لاره چې ډیر نندي دا مسله خلاص شي. چینایان در لن لارا چی اغا فیزیبل وی فایده مند وی افغانستان تا اغا باید خلاص که او باید دائمی لارا خلاص شید. دسته او تبلیغات سلاه او که لکه پخوام دسته او تبلیغات شوی او بار راغه و بیرت لارا دسته بیا خوان نکیگی.
تر دې وړاندې په کابل کې د چین سفیر ویلی وو چې حکومت له افغانستان څخه د هیواد ته په صادراتي توکو باندې د ګمرکي محصول د معافیدو پریکړه کړې ده. احسان لاریوبزی، امریکا غږ.
د امریکا د ټاکنو په درشل کې د اروپایانو او افغان امریکایانو د هیلو او اندېښنو په اړه مهم راپورونه لرو، خو د یوې لنډې وقفې وروسته به یې وګورئ. موږ سره اوسئ.
د امریکا د 2024 کال ولسمشریزې ټاکنې. امریکایان به څوک د خپل ولسمشر یا ولسمشر په توګه وټاکي؟ ترامپ که هاریس؟ د امریکا غږ له څپو د امریکا د تر ټولو مهمې سیاسي پیښې، د ولسمشریزو ټاکنو شیبه په شیبه ځانګړی پوښښ. دا ځانګړې خپرونې د امریکا غږ په تلویزیونی او رادیویي خپرونو کې
په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د دې ځانګړو خپرونو لیدل د امریکا غږ د سپوک مکۍ او ټولنیزو رسنیو له لارې د لړم یا عقرب په 15مه چې د نومبر میاشتې د 15مې نېټې سره سمون خوري مه هېروئ.
د امریکا د جمهور ریاست د پاره د ډیموکرات ګون کاندیدی او د جمهور رئیس پر حال مرستیال کامل هاریس په اټلانټا ښار کې د خپل پلویانو غوښتي چې بل اخره د ډانل ټرمپ د دوري پانه واړی. بلخو په خوانی جمهور رئیس او د جمهور ریاست د پاره د جمهور غوښتون کې ګون کاندید ډانل ټرمپ د شنبې پرز یعنی پرونی د خپل ورستۍ او سناتس لسو ټاکنیز غونډو یوې د کډوالۍ او اړوند جرمونو مسلې ته ځانګړې کړې و. اغه د شمالي کارولینا ایالت په گرینسبارو ښار کې د خپل پلویانو نه وغوښتل چې د غیر قانوني مهاجرت مخه به د تل د پاره بنده کړي. ټرمپ او میرمن هاریس د لویو مسلو لکه د اوکراین او ناټو ملاتړ، سخت جنین حق، مهاجرت، مالیات، دیموکراتیکو اصولو او ګمرکي تعرفو په اړه مختلف دریځونه لري. سره د دې چې د جمهور رئیس مرستیال کامل هاریس د فکر او دریز په اړه ډیر وضاحت نشته، اروپا وقته د پخوانی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د احتمالي رسیدو لپاره چمتووالی نیسي. اکثر اروپایان په دې باور دي چې د ناټو او د اټلانټیک پورې غاړې اتحاد څخه نیولې بیا په اوکراین کې د روسیې تر جګړې اقتصادي اړیکو او د هغوی د ډیموکراتیکو د ډیموکراسۍ په ګډون ډیر څه د امریکا په سختو جمهوري ریاست ټاکنو پورې تړاو لري.
زیاتره اروپایان د ټرمپ د ولسمشری شي خاطرې نه لري. په فرانسه کې د دغه هیواد د ولسمشر ایمانوئل میکرون او د ټرمپ سره شي اړیکې وې، خو دغه اړیکې ژر سړې شوې. د سوداګرۍ، ایران، اقلیمي بدلون او د ناټو د ائتلاف په اړه د نظر د اختلاف له امله د اروپا او امریکا اړیکې ژر سړې شوې. که وخت ورسیږي ټرمپ پر اروپا د سختو ګمرکي تعرفو د لګولو، په سولیز ډول په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو، لکیف سره د امریکا د ملاتړ د بندولو خبر ورکړي. دا هغه څه دي چې زیاتره اروپایي مشران سخت مخالفت کوي.
دا یو حس موجود دی چې هغه زوړ دی، زیات رادیکال او زیات خطرناک دی. یقینا د اروپا د راتلونکي، د ناټو د راتلونکي پوښتنه هم موجوده ده. خوندیتوب او د روسیې په وړاندې د یووالي خبره هم موجوده ده.
د راپورټونو له مخې اروپایي مشران د ټرمپ د بلې ولسمشریزي دورې د اغیزو د راکمولو لپاره ځانونه چمتو کوي، خو په ټول اروپا کې خلک اندېښمن دي.
ټرمپ موږ ډاروي ځکه د نفرت ښکارا کوي. هغه درواغ وایي. موږ داسې فکر کوو چې د یو دیکتاتور خوی لري.
شنون کې وایي اروپایان د دیموکراتي نوماندې کاملا هاریس لوري تمایل دي. دوی فکر کوي چې هغه به د اټلانټیک پورې غاړې سره اوسنۍ اړیکې لا پسې غښتلې کړي. شنون کې وایي پرته له دې چې څوک په سپینه ماڼۍ کې وي، دغه اړیکې به کمزورې سي ځکه د امریکا لومړیتوبونه بلې لوري ته اوښتې دي.
زه فکر کوم که هاریس وګټي دغه کار به په اروپا کې د خلکو د آرامۍ سبب شي. موږ دا هم ګورو چې د هغې په کمپین کې د باندنی اړیکو په حق له په ځانګړي ډول سن ویل کیږي، نو له دې امله د زیات اروپایانو لپاره د هغې دریز نامعلوم دی.
ټرمپ لا هم په جن اروپایي ملاتړو تکیه کولای سي. د هنګری ولسمشر اوربان وایي که ټرمپ یې وګټي دی به یې بریا ولمنځي. د ټرمپ ملت پال سیاست او د کډوالو په اړه سخت دریز د ځینو اروپایي پاپولیستو شي اړخو سیاستوالو د سیاستونو سره ورته دي.
زه د دیموکراسۍ په حق له اندېښمنه یم. که ټرمپ دا انتخابات وګټي دا به په اروپا هم تاثیر ولري.
نور شنونکي په دې باور دي چې د ټرمپ بله ولسمشریزه دوره د اروپا لپاره د رویشېدو یو زنګ دی چې دوی باید خپل پوځي او اقتصادي دفاع پیاوړی کړي. شنونکي وایي دا هغه څه دي چې کلونه پخوا باید سوی وای. شافیا سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
او په داسې حال کې چې اقتصاد د ځینو امریکایي رایه ورکوونکو د پاره تر ټولو مهمه مسله ګڼل کیږي، ځینې افغاني ولس امریکایان د امریکا او د افغانستان د اړیکو په غزه کې د جګړې او د کډوالۍ د پالیسیو په اړه اندېښمن دي. زمونږ همکارانو ژیلا نوري او احمد سمیر رسولي د فلوریدا ایالت په ټامپا ښار کې د افغان امریکایانو سره خبرې کړي او تاسو به ژباړه واورئ.
وحید ابویچ یو فعال او د فلوریدا په تمپا کې د افغاني ټولنې یو مشر دی. د ولس مشرۍ د ټاکنو نوماند ګوري چې پوښي دوی د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ په اړه څه وایي، په خاص ډول د امریکا او افغانستان د اړیکو په اړه. ابوی وایي د هغه لپاره د افغانستان په اړه د امریکا پالیسۍ مهمه ده چې د سګنی کال په ټاکنو کې کوم نوماند ته رای ورکړي. نو موري زیاتوي چې د افغانستان وضعیت د هریس او ډونالد ټرمپ د بهرنۍ تګلارې لومړی توپ نه دی، او فکر کوي چې له ټاکرو وروسته به په دې تګلاره کې کوم لوی بدلون رامنځته نشي.
ما فکر نه میکنم که اگر هر کدام هر کس که بیا یا کاملا هریس بیا یا دونالد ترامپ بیا، ما فکر نه میکنم که کدام تغییرات به افغانستان بیا. ولی دونالد ترامپ اما که میفهمم که میخواد که بگرام پس یعنی در نظر از اون وقت هم نمیخواست که به بازیشک و امیالی هم چشمش در سر بگرام اصناله، پس میخواد که بگرام که طالبا یک جایی بگیره دیگه اون رو نمی فهمم. ولی ما فکر نمی کنم که تغییرات برای خود افغانستان ده.
در سپتامبر په میاش کې د ولسمشری د کاندیدانو په مناظره کې یو مهمه موضوع په 2020 کال کې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو بهیرو تر اوسه کوم نمان په دې اړه بحث نه دی کړی چې دوی به له طالبانو سره څه ډول چلند وکړي. طالبان افغانستان د امریکایي ځواکونو له وټلو رئیس پر دغه هیواد واکمن دي، او په افغانستان کې په ځانګړي توګه پر ښځو سخت بندیزونه لګولې دي. د 2020 کال د اگست لنی مئی څخه تر اوسه پورې د امریکا متحده ایالاتونو څخه د باندې 14,000 افغانان د امریکا بیلابیلو ایالاتونو ته لیږدول شوي، او یو شمېر په فلوریدا ایالت کې میشت شوي دي. د متحده ایالاتونو د بهرنۍ پالیسۍ سربیره افغان امریکایان د هغه نوماند کډوالۍ پالیسۍ چې دوی ورته رای ورکوي مهم او حیاتي ګڼي.
زه د رای ورکولو د حق د کارولو لپاره ډېر لیواله یم. د نورو افغان او امریکایانو سره په خبرو کې مولي دل چې د نورو مسلو ترڅنګ بهرنۍ پالیسی او د مهاجرت پالیسی هغه عام مسائل دي چې د خلکو د رای ورکولو په اړه پریکړه کوي، دا اغیزناک دي.
میری مارکس په فلوریدا کې د امریکا د اسلامي اړیکو شورا سره کار کوي چې په تمپا کې له افغان کډوالو سره مرسته کوي. میرمن مارکس اندېښنه څرګندوي چې د ټاکنو پایلې به په امریکا کې پر افغان کډوالو څه اغیزه وکړي.
I am extremely concerned.
زه د ټاکنو د پایلو په اړه ډیر اندېښمن یم چې دا به په افغانستان څه اغیزه وکړي. د یو هیواد په توګه او زموږ په ټولنو کې هغه خلک چې له افغانستان څخه د مهاجرینو په توګه راغلي دي او د کار ویزې سره دوی خپلې کورنۍ غواړي.
ماري زیاتوي چې په منځني ختیځ کې روانه شخړه د افغاني ټولنې لپاره یو مهمه مسله ده چې په تمپا کې د مسلمانانو د ټولنې لویه برخه جوړوي. ابوی وایي چې په ځکه جګړې د تمپا د ټولنې ځینې مسلمان غړي د تواڅ ولچه یا برای ورکولو ته ژمن نوي او یا هم دریم ګونته به رای ورکړي.
ما خونم دودا فیرګام رای ندونم برای هیڅ کلامشان وندا فیرګام خونم رای نمیتم، ولی ما خونم میخوایم که برای ترد پارتی رای بتم.
ابوی او په فلوریدا کې نور افغان الاصل امریکایان هیله لري چې په ټاکنو کې د ګډون لارې خپل غاګ او غوښتنې نور خلکو ته ورورسوي. رنا دورانی غورزنګ د امریکا غاک واشنگتن.
د امریکا د ټاکنو په اړه یو بل راپور هم لرو. د کالیفورنیا ایالت د مصنوعي هوښ د تنظیمولو په خاطر یو لړ قوانین تصویب شوي دي. په دې کې هغه مصنوعي هوښ هم شامل دی چې اصلي څیره ښکاره کوي خو په غږ او ویډیو کې لاسوهنه شوې ده او دې ته ژور جال ویل کیږي. د همدې ټکنالوژۍ نه دلته په امریکا کې د ټاکنو په شپو ورځو کې ترې د غلطو معلوماتو د مخنیوي لپاره هم کار اخیستل کیږي، خو دې چارې ته د بیان د ازادۍ په اړه اندېښنې هم شته. د امریکا غږ خبریال جین ادولت د کالیفورنیا نه راپور لیږلی، تاسو به یې ژباړه واورئ.
ریجول گپتا په کالیفورنیا کې د ډیپ میډیا بنسټ ایښودونکی دی. دا کمپنی د تولیدي مصنوعي ځیرکتیا په واسطه د رامنځته شوي محتوا د معلومولو لپاره د ټکنالوژي کار اخلي. هغه وایي دا دوه انځورونه د واقعي پیژندګلوي ننګونې په ډاګه کوي. د ډونالډ ټرمپ دا عکس یو جال عکس دی خو د بایډن دا عکس واقعي دی، ځکه چې هغه د پنسلوینیا د اور وژنې په مرکز کې د لږ وخت لپاره د ټرمپ 2024 خولۍ په سر کړی و.
او چې دا یو پیل دی، لکه څنګه چې عادي خلک تولیدي مصنوعي ځیرکتیا ته لا ډیر لاسرسی پیدا کوي او دا یوازې د دولت فعالیتونو ته محدود نه وي، نو موږ به د مصنوعي ځیرکتیا غلط معلوماتو پراخ بهیر وګورو.
کالیفورنیا د دې غلطو معلوماتو د مخنیوي د هڅو د وی برخې په توګه یو لړ قوانين وزکړي. په دې کې یو قانون د ټولنیز رسنۍ غواړي چې ټاکنو پورې اړوندې ویډیوګانې وګوري او وروسته یې لری کړي یا پر ولیکي چې دا محتوا د مصنوعي ځیرکتیا په واسطه جوړ شوی. د ایالتي جرګې غړي مارک برمن د دې قانون ملاتړ وکړ او وی ویل چې هغه په دې اندېښنو پوهیږي چې دا ټکنالوژي څنګه د متحده ایالاتو په اساسي قانون کې تضمین شوې ده بیان د ازادۍ حقوقونه اغیزمنولای شي.
د اساسي قانون لومړی تعدیل تاسو ته دا حق درکوي چې هغه څه وایي چې زړه مو غواړي، اما تاسو ته دا حق نه درکوي چې خپل خبرې زما په خوله کې واچوي. او دا هغه څه دي چې دا ټکنالوژي کوي، او له همدې امله دا د هغه څه څخه خورا توپیر لري چې موږ څنګه د لومړی تعدیل پاړه فکر کوو یا څنګه موږ د پیړیو لپاره د لومړی تعدیل پاړه فکر کوو.
د قانون نه هغه محتوا ته معافیت ورکړي چې طنز یا مسخري وي. خود بیان ته ازادۍ فعال ډیوډ سنایډر وایي چې دا کافي نه ده.
دا شبکې د لومړی تعدیل خپل حقونه لري چې خپل پریکړه وکړي چې کومه محتوا به خپره یا خپره نشي، او په تجارتي لحاظ چاته په شبکې کې د پاتې کېدو یا وتو اجازه ورکړي.
یوجین ولوخ د سټینفورد په بوهنتون کې د امریکا د اساسي قانون د لومړی تعدیل کارپوه دی. هغه مني چې مصنوعي ځیرکتیا کولی شي رائے ورکوونکي غلط کړي، خو د هغه قانون په اړه پوښتنې کوي چې ټولنیز رسنۍ په یو ډول سانسور کولو ته اړ کوي.
دا د ټولنیزو رسنیو په شرکتونو بار اچوي، او دا ممکن د وینا محدودول وګڼل شي ځکه چې ټولنیزې رسنۍ د یو بل چا د وینا لپاره د مجازاتو د خطر سره مخ دي. ممکن حتی په ځینو قضیو کې ووایي چې خطا سو پوهیږي، موږ ډاډه نه یو چې دا مصنوعي دی او کنه. خای دا رښتیا وي، خو موږ نه غواړو چې ځان په خطر کې واچو، نو موږ به یې لری کړو.
دا نوی قوانین به پر راتلونکي کال کې پلي کیږي. ولو خوای چې ممکن دا په محاکمو کې اثر پاتې شي ځکه چې فدرالي قوانین آنلاین شرکتونه د دوی د کارونکو د کړنو د مسولیت منلو نه ساتي. دا و د جینیا ډلارت د رپورت پښتو ژباړه نظرانه صفسي امریکا غاک.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېګنو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
پامو کې څو مهمو نړیوالو خبرونو ته. په ایران کې نن یک شنبه د یو لړغوندو او لاریونونو په ترڅ کې د 1920 میلادي کال د امریکا د سفارت نیولو کلیزه ولمنځل شو. د ایران د انقلابی ګارد قومندان جنرال وسیم سلامی په تهران کې غږیدو او د سې څرګند کړ چې ایران به بل اخر اسرائیل او امریکا ته ماتې ورکړي. په تهران کې په زرګونو خلک د امریکا د پخوانی سفارت ودانۍ مخې ته راغون شوي او د امریکا او اسرائیل پر ضد یې شعارونه ورکول. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس تر راپور په اساس د لاریونونه او غونډې د حکومت لخوا بلل شوي وي او د فلسطینیانو په دفاع هم نارې وهلې. د امریکا پاوز د شنبه په ورځ خبر ورکو چې د بی 250 ډول جنگي الوتکې منځني ختیځ ته رسیدلې دي. د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې د الوتکې ایران ته د خبرداري په توګه سیمه ته استول شوې. د الوتکې چې د لری واټن وشتون کې توغندې لري په نورو ماموریتونو کې ترې هم کار اخیستل کېدای شي. د امریکا د دفاع وزارت دا اعلان په داسې وخت کې شوې ده چې ویل شوی ممکن ایران پر راتلونکو ورځو کې په اسرائیل باندې د تیر اکتوبر میاشتې د شپږشتمې بریدونو په غبرګون کې ځوابي بریدونه وکړي. سره د دې چې واشنگټن تل ټینګار کړی چې په ایران د اسرائیل هیڅ برید کې لاس نه درلود او نه پکې امریکایي ځواکونو برخه درلوده. خو د دفاع وزارت چارواکو ویلي چې منځني ختیځ ته دا اضافي نظامی تجهیزات ایران ته د خبرداري په توګه استول کیږي. او د اسپانیا د شیوا خار اوسیدونکو نن د یکشنبه په ورځ د خار د پاکولو لپاره حشر کړي چې ورسته یو سیلابونه سخت ځپلی دی. نجدي سین چې ښار ته یې خپلا بخلې وه او پاکې اوبه پکې روانې وي او د خټو او نورو توکو په کانال بدل شوی دی. محلي خلک چې د شیوا ښار په پله راټول دي د اوښتو زیانونو ارزونه کوي. په دې ورانیو کې کورونه او اپارتمانونه هم شامل دي. وروستي سیلابونه د اسپانی په معاصر تاریخ کې تر ټولو هغو وژونکي بلل شوي چې په ترڅ کې یې لږ تر لږه 214 تنه مړه شوي دي او لسګونه نور ورک دي. د روسیې لخوا د اوکرين د اشغال نږدې 3 کاله پوره کیږي خو هلته اوس هم جګړه روانه ده. څېړونکو فکر کوي چې د اوکرين او روسیې ترمنځ اوربان امکان نشته ده. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په خوانی سلاکارې کټی روپرټ زمنګ همکار احمد الله ارچوال سره مرکه کړې ده او د دې پښتنې چې د اوکرين او روسیې ترمنځ جګړه څه ډول ارزایی په جواب کې ویلي دي چې د اوکرين جګړه د یو ولاړ حالت څخه سره مخ ده.
دا مهال د بارانونو له موسم وړاندې چې د دې میاشتې په پای کې پیلېږي موږ په اوکراین کې د جګړې په ډګر کې یو ولاړ حالت ګورو. هیڅ لورې پرمختګ نه کوي. تر اوسه روسي سرتیري په دونباس ښار کې بوخت دي. په ورته وخت کې اوکراینی ځواکونه هم په دغه سیمه کې یو لوی سیمه په خپل ولکه کې ساتلې ده. دا په جګړې کې یو مهم پرمختګ دی. دا ځکه چې په اوړي کې اوکراینی ځواکونه یو لوی سیمه چې د لاس انجلس همرا لویواله لري ونیوله. د روسي دننه 400 مربع میله خاوره ده. اوکراینیان تمالری چې د غسیمه په خبرو اترو کې د یوې راکړې ورکړې په توګه وکړي. خو اوس چې موږ جمی ته پنځ دی کېدو یو منګورو چې د جګړې ډګر د یو ولاړ حالت سره مخ دی.
تازه د روسي ولسمشر پوتین وتوانی چې د بریکس سرمشریزې ته د نړۍ زیات مشران راوبدي. دا سی فکر کیږي چې د چاري د اوکراین په تړاو د پوتین نړیوال دریس پیوړې کړي دي. فکر کوي همداسي ده.
really interesting about
the Kazan Kharki de Brix Honda waqan jalibawa khoda khay chi Putin tumra de zaf lor tarawand da da khonde paila da no mawdil para lumri top no da da khonde stara la sarawrana da hind da lumri wazir Modi aw de chin da ulasmashar shi tarman khonda aw la kaluno kaluno rusa pa yaw lar mawarid salake dalu د پوتین ټول لومړی توبونه کا هغه د اوکراین موضوع او یا هم د ډالر پر ځای د نوي اسعارو معرفي کول چې لوی دي زنړی ته پرې خبرداري ورکي یا وی هم د سرمشریزي د پایلې اعلامیه ته لارونه مندله. لدی عمله ماته د بریکس هونډه تر زیاته د روسافات نړی د ځواکونو لکه هند او د نورو د رول زیاتې دل دي نه د روسي غختلی کېدل.
تاسو وویل چې د اوکراین د جګړې ډګر له یو ولاړ حالت سره مخ دی. کدا سی وی له تخنیکی پلوه باید یو اوربن وشي. فکر کوي د اوکراین او روسیې ترمنځ د یو اوربن د کېدو امکان موجود دی؟
خای دی یوی لوی معامله دی یوی برخی پتوگه دا اوربان امکان موجودی. خو اوز دغه امکان نشته. دا محل روسی دی اوکراین دی خوری شل سلنه برخی پا خپل کنترول که لری. او دا مهمه ده. دا دا حقی جنجالی خوری پا عرده ده چه لدیر وقت را پا دی خواه دی بحث موضوع ده. دا ملگور ملتونو منشور پا دی عرده دیر رو خانه ده. د ټولنې لپاره په دغه منشور کې یو لړ بنسټیز اصول موجود دي. په دغه کې یو داده چې یو هیواد نشي کولای د خپل گاونډي د خاورې په یو برخه او یا ټول هیواد تعرض وکړي. د هر هیواد د ټول خاورې ارضي تمامیت خوندي کول مهم دي. دا مهال په اوکراین کې روسي اشغال موجود دي. لدی عمله په دې حال کې زه فکر نکوم چې یو اوربان ممکن وي. تر هغه وخت چې اوکراینیان په خپل خاور خپل وګړي خوندي کړي او د ملګرو ملتونو د منشور سره سم په خپل خپلواکي وساتي زه فکر نکوم تر هغه اوربان ممکن دی.
د اوکراین سره مرستي په ځانګړي ډول پوځي مرستي یو لوی ستونزه ده. فکر کوي اروپا په داسې یو حالت کې ده چې له اوکراین سره مرستو ته به دوام ورکړي شي.
زه فکر کوم چې اوکراین راست را جلبول شي. کته سه ورته متوجي است په دې اړه یو لړ مهم پرمختګونه شي ودی. همداونه اروپای ټولنې د یو لړ بډای خلکو پانګې کنګل کړی دي. دغه پیسې په روسیې د بندیزونو د یوې برخې په توګه کنګل شوې دي او اروپایان دغه پیسو ته لاس نه وروړي. دوی یوې حقوقي هوکړې ته رسیدلي چې دغه پیسو سره به کار نه لري او د هوکړې له مخې به د یادو پیسو سود د اوکراین سره د مرستې او په ځانګړې توګه له جګړې وروسته د اوکراین په بیا رغونه لګول کیږي. زه فکر کوم دا کار مهم دی. ځکه دا روسیه ده چې د دغه زیان لامل شوی. په ورته وخت کې به اوکراین ته پوځي وسایل ورکول کیږي. لدې عمله ز فکر کوم چې اروپایانو یو لړ نوښتونو په اړه فکر کړي چې د اوکراین چارې تمویل شي، چې زموږ نظر دا کار د دوی لپاره یو مهم لومړیتوب دی.
که په اوکراین کې جګړه دوام کوي، دا کار به پر اروانو لښپګو میشتو څه خطر یو کال پورې موده کې په نړیواله کچه د خوراکي موادو د لیک په زنجیر څه غیزه وکړي.
دا د روسي لپاره یو خپ پختنه ده، ځکه چې موږ د روسي سره د تورې بهيري د خلودانو د نو وخت پونوم یو تړون درلود چې د دې تړون مخه دا و چې د اوکراینی بندرونو لالار بعد د جګړې پر مهال هم نړۍ ته د اوکراین خلیداني لیک ډول کیږي. روسانو په دې موضوع هوکړه کړې و. په دغه تړون کې یو لړ برخې چې یو پکې دوی ته د المونیم د لیکت ماده هم و شامل وي. دا روسانو چې لدغه هوکړې ووتل، ملګرو ملتونو او ترکیه په دغه اړه د پرمختګ لپاره په وار وار هڅه وکړي، خو روسان لدغه تړون نه ووتل. لدې عمل یقینا د روسان دي چې په دغه اړه اقدام وکړي. دا مهال اوکراینیان هر څومره چې پتوان کړي، هغه عمر هڅه کوي چې غله له اوکراینا نور هیوادونو ته ولګدي، او دوی توانې دي چې له جګړې وړاندې په کچا غله نور هیوادونو ته ولګدي. لدې عمل موږ باید په دې اړه خای سنځو ونه لرو. خو که روسان د بندرونو په نخښه کولو ته دوام ورکړي، نو بیا زه فکر کوم دا نړیواله ټولنه ده چې بیا به په دې اړه پر مسکو فشار راوړي.
او د اروپای اتحادیې په ډیرو هیوادونو کې د کډوالو د ورتګ د مخنیوي په هدف د ملت پالو سیاسي ګوندونو ملاتړ زیات شوی دی، خو اسپانیا د دې کړنې په شاشه شوی ده او ټینګار کوي چې د اروپایي وګړو عمرونه ډیر شوي دي او د خپلې اقتصادي ودې لپاره کنټرول شوي کډوالۍ ته اړتیا لري. د امریکا غږ خبریال هنری ډرج جول راپور لیکلی او تاسو به ژباړه واورئ.
سکهال تر دې دمه تر 240000 زیات غیر قانوني کډوال هسپانیا ته رسیدل دي، چې د 2023 کال په پرتله 15 اویا سلنه زیاتوالی خي. ګنشمیرې د اسپانیا کانری ټاپوګانو ته راغلي چې د افریقا له ساحل څخه شاوخوا 100 کیلومتر واټن لري. د بشري حقوقو ادارو په وینا یوازې تیر کال شاوخوا 6000 کډوال په دې لارو کې وژل شوې دي.
که تاسو دلته راورسېږئ، یوازې نه شئ چې تاسو باید وکړئ ټولګي ته تګ دی، زده کړې وکړئ او د خلکو سره خبرې وکړئ. تاسو باید یو ټولنیز کس ووسئ. په ځانګړي ډول د کډوال په صفت تاسو باید دوه برابر هڅه وکړئ او د هغه څه دي چې موږ یې اوس کوو.
دا د کډوالو لپاره د ښه ژوند هیله ده او د اسپانیې حکومت لپاره اقتصادي ظرفیت. د ډیرو لویدیزو هیوادونو په څیر د هسپانیا وګړي په چټکۍ سره زړیږي. دوی د اقتصاد جوړولو او مالیاتو ورکول لپاره ځوانو کارکونکو ته سخت اړتیا لري. تیر کال د هیواد د زیګون کچه په اروپا کې تر ټولو ټیټه کچه، یعنی 1.2 هم کمه ثبت شوې. د هسپانیا لومړی وزیر پیډرو سانچیز د اروپایي اتحادیې د مشرانو په سرمشریزه کې وویل چې کډوالي حیاتي مسله ده.
موږ د نن او سبا سیالي، موږ د هیواد
اقتصادي وده او موږ سو کالی پایخ په کډوالۍ پورې اړه لري. موږ باید د کډوالۍ جریان د دیموګرافیک نفوس کټګوري ننګونی للی څخه اداره کړو.
خو په ټوله اروپا کې د خي اړخو ګوندونو د ملاتړ زیاتوالي سره د اروپایي اتحادیې ډیر غړي هیوادونه د کډوالو سخت کنټرول غواړي.
موږ یو پیاوړی هیواد یو او موږ د کډوالو د کنټرول او پناه غوښتونکو حقونو ته د درناوي لپاره د قانوني لارې وړاندیز کوو. موږ دې ته اړتیا لرو. دلته په اسپانیا کې د کډوالو پرته زموږ په هټۍ کې میوه نه لرو. بې ودې اقتصاد په سمه توګه پرمخ نشي تللی. موږ کډوالو ته اړتیا لرو.
هسپانیا د کډوالو لپاره اوږدمهاله حل غواړي چې هم د افریقا او هم اروپا لپاره سم وي، مګر د ښه ژوند هیله د دې خطرناکو بهرونو څخه په سلګونو زره خلک رابلي. د هنری ریډیګویل رپورت پښتو ژباړه احسان لاریب ځای امریکا غږ.
نیم ساعت وروسته د سپینې خبرې خبرونه کې په افغانستان کې د ملي تفاهم د رامنځته کولو په نیت د بهر مشتو افغان سیاستوالو د غونډو په اړه بحث کیږي. تاسو یې د امریکا غږ په انټرنیټي پاڼو اوریدلی او لیدلی شئ. دا خبرونه اوس لپاره پای ته رسوو او لږه شیبه کې دری خبرونه پیلیږي. هیله ده هغه درسره وګورئ. الله مل شه.
دی دیرش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 8 بجو نه تر 9 بجو پورې.